نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د کب یهود لومړۍ د فبروري میاشتې شلمه. خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. د کندهار سیمه ایز خبریالان وایي طالبانو د ولایت مخې ته د یوه پلان سوي لاریون مخه ونیوله. د خبریالانو په وینا د لاریون د پوښښ پر مهال طالبانو دوی تهدید کړي، کمرې او نور رسنیز وسایل ورڅخه اخیستي او ځینې د څو ساعتونو لپاره بندیان کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه یې د ښوونځیو 1,94,000 ښوونکو ته د عجل معاشونو ورکړه پیل کړه. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي نن په خپل ټویټر کې لیکلي، دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته په افغانستان کې ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اوکراین پر سر د ولاړ سوي کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې روانې دي. خبرې داسې مهال کیږي چې لویدیز قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی، خو روسیه دا تورونه ردوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او د جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 48 میلیون ډالره جریمې محکوم سوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړي چې د محمد عتیق په نامه یاد سوی د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاری کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جعلي دعوو یې 40 میلیونه ډالره ترلاسه کړي وو. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي عربستان د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، خدای تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو خبرې پیل کړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کانفرنس ته وینا کولای، هیله څرګنده کړه چې د ایران له خوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 11.2. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د اورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.2. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د اورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 20.8. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18.8. او جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 23.8.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم خبرو. شوونکی د یونیسف د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د 2 میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. که څم کوم هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبان وایي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل له مخې مخې ته ځي.
ډیپلوماټیک تماس لپاره لاره هواره سي، افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤول جهت په توګه باندې وپېژندل سي.
ځینې افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري.
پیسې غواړي د یوې ویزې په سر 3 میاشتنۍ.
کابل ښاروالۍ نن په ټول کابل کې د نیالګیو ایښولو کمپاین پیل کړ. دا هم اوري چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواړیست د ماښامنۍ خبري مجله د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د کندهار سیمه ایز خبريالان وایي طالبانو د ولایت مخې ته د یو پلان سوي لاریون مخه ونیوله. د خبريالانو په وینا د لاریون د پوښښ پر مهال طالبانو دوی تهدید کړي، کمرې او نور رسنیز وسایل ورڅخه اخیستي او د 2 ساعتونو لپاره یې بندیان کړي دي. په کندهار کې یوې کورنۍ غوښتل د هغې ښځې جسد د ولایت مخې ته د اعتراض لپاره یوسي چې پرون په 400 کې د طالبانو په ډزو ووژل سوه. په دې پیښه کې دوی نورې ښځې چې په رکشه کې سپرې وې ټپیانې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د جاوید سمسور په نوم یو ځایي خبریال وایي د شنبه په ورځ په کندهار ښار کې د یو طالب وسلوال په ډزو یو ښځه ووژل سوه او دوه نورې ټپیانې سوې. د سمسور په خبره د یکشنبه په ورځ د وژل سوې میرمنې کورنۍ هغه د احتجاج په توګه له میرویس روغتون څخه ولایت مقام مخته وړله. رسنیو غوښتل چې لاریون پوښښ کړي، خو د طالبانو له لورې ګواښل سوي رسنیز وسایل ورڅخه اخیستل سوي او د 2 دقیقو لپاره بندیان سوي دي.
نو صحیح چې کله ورسېدم
غوښتل مې عکسونه واخلم چې بیا د امنیتي ځواکونو له خوا څخه کامرا څخه واخیستل شوه او ما ته وویل چې ته راځه او زه ته به راسره ولاړ شې، تا ته چا اجازه درکړې ده چې عکسونه اخلي. په داسې حال کې چې ما خپل کارت نوم ورته وښوو، یا ورته ومې ویل چې زه خبریال یم، بیا هم دوی زما خبره وانه اورېدله او غوښتل یې چې حوزې ته مې بوزي. په ساحه کې هم تقریبا 25 دقیقې راګرځولی وم، کامرا یې راڅخه اخیستې وه.
کندهار کې خبريالان وایي د رسنیز پوشش پر مهال له سختو غاښونو سره مخ دي. دوی طالبان په توپیرس چلند تورنوي او وایي چې طالبان د نړیوالو خبريالانو سره شخو د افغان خبريالانو سره توهینامیزه چلند کوي. د محتمم صالح په نوم یو بل سیمایز خبريال ازادي راډیو ته وویل
دلته خبريالان په ورځو ورځو باندې د یو راپور د جوړول د لپاره تیروي. زه د خپل ځان د درته وایم، ما د کندهار په هنتون اړوند راپور جوړوي د تیرو لس ورځو راهیسی اختایم چې دا راپور جوړ کوم. یوازې نور ترا ویډیوګانو او مصیبو هم تیر سویم، فقط د عکسو دپاره. نن لسمه ده چې زه مصروف یم، مګر بیا هم نسم کولی چې دغه عکسونه واخلم.
طالبانو د نن ورځې د لاریون او د خبريالانو سره د بد چلن په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې ژمنه کړې و چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي.
ومردل چې د کندهار سیمه ییز خبريالان وایي چې طالبانو د ولایت مخې ته د یو پلان سوي لاریون مخه نیولې او په دې بهیر کې له دوی سره بد چلند سوی دی او ځینې د څو ساعتونو لپاره توقیف سوي دي. ښوونکي د یونیسف د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو سره د دوو میاشتو لپاره نقدي مرستې کیږي. د ماشومانو د ملاتړو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دوو میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په هغه خبر پانه کې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د یک شمې پورس خبره کړه، راغلی دی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې 1,940,000 خونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرسته ورکوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې یونیسف او نور همکاران یې د دولتي ښوونځیو له ټولو خونکو ملاتړ کوي، په همدې خاطر په جنوري او فبروري میاشتو کې له دوی سره د مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلی چې د ټولو دولتي ښوونځیو، تخنیکي او مسلکي مرکزونو او د خونکو د روزنې مرکزونو خونکي او استادان په دې پروګرام کې شامل دي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د استاذ محمد ایوبیا له قبله ویل شوی دي د ښوونکو د معاشونو په برخه کې له څو میاشتو بې ثباتي وروسته خوشاله یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د اضطراري ملاتړ زمینه برابروو. نوموړي ویلي یونیسف اداره 250 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري چې د افغانستان له ښوونکو اوږدمهاله ملاتړ وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د دې وزارت او یونیسف ادارې د تفاهم پر بنسټ ښوونکو ته د یونیسف ادارې لخوا د دوه میاشتو لپاره مرسته کیږي. د وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریحان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بلاخره توافق ته ورسېد چې د دوه میاشتو لپاره به یونیسف د هر معلم ته د میاشتو $100 ورکوي او زیاته امیدواري موجوده ده چې دغه پروسه یو کال ته وغځېږي.
ریحان وایي د یونیسف ادارې مرسته شوې پیسې به ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې حواله شي او دوی کولی شي له بانکونو یې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه دوی د یونیسف ادارې شوې مرسته 40,000 ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې ورلېږلې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مرسته د ښوونکو له هر کلی سره مخ شوې ده. دو ښوونکو شهناز او سهیلا ازادي راډیو ته وویل
قدیر یو ښه اقدام دی، موږ ټول معلمین د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، هیله لرو چې دا کومکونه ډیر شي.
ما بسیار خوش هستیم که یونیسف
موږ ډیر خوښ یو چې یونیسف ادارې له موږ سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې موږ ته د لینډۍ او مرغومې میاشتې معاشونه نه دي راکړل شوي. خدای دې وکړي چې دا مرستې دوام وکړي،
دوام داشته باشه.
له ښوونکو سره داسې مهال د یونیسف ادارې د مرستو لړۍ پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د بشري او اقتصادي بحران له رامنځته کېدو سره طالبان تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې په منظم ډول دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له دې مخکې د طالبانو د مالي وزارت ویلي وو چې د وري یا حمل میاشتې له پیله به دا بهیر منظم کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کابل پولیټکنیک پانتون له ماسلانو غوښتنه سوي چې د هوت میاشتې پر اومنې چا دی خپل درسونو ته حاضر سي. دغه پانتون له شزینه زده کوونکو او استادانو غوښتنه کړې چې د لوړ زده کړو وزارت د لارښوونې پر اساس دي له تور رنگ حجاب سره پانتون ته ورسي. دا هم تفصیل
په غیلامیه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او د کابل پولیټکنیک اړوند بلل کیږي، پا پکې د یاد پوهنتون له ټولو کارکوونکو او محصلینو غوښتنه شوې چې د 1414 کال د هوت میاشتې په 10 نیټه د پوهنتون ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې راغلی چې د نجونو او هلکانو د درسونو وخت سره جلا دی. نجونې به د سهار له 10 دقیقو تر 15 دقیقو او هلکان به له 15 د ماسپښین تر 20 بجې خپل درسونو ته حاضرېږي. د یاد اعلامیې په وروستۍ برخه کې راغلی چې محصل نجونې او ښځینه استادانې باید د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لارښوونې پر بنسټ د اسلامي حجاب په پام کې نیولو سره تور حجاب چې نسبتا آزاد، ساده وي او زیات نازک نه وي پوهنتون ته ورشي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون یو شمېر نجونې محصلانې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې خبر شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا اعلامیه تایید کړه. د کابل پولی تخنیک پوهنتون یوې محصلې ازادۍ راډیو ته وویل: پر دوی د تور حجاب منن جنو ته دی و تیار راتلونکو د جوړولو په معنا دی. د پولیټیکنیک پوهنتون دوه تنه نورې محصلانې وایي چې په اوسنی حکومت کې هیڅ نجلۍ روښانه راتلونکو نه لري، نو له همدې عملی هیواد پریښود او کډوالې شوې. موږ غوښتل چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت او کابل پولیټیکنیک پوهنتون له مسؤلانو سره خبرې وکړو، خو د دې راپور تر نشرېدو د دوی د نظر په ترلاسه کولو بریالي نه شو. وړاندې تر دې د لوړو زده کړو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره په پوهنتونونو کې د درسونو د پیل خبر ورکړی وو، او په هغه اعلامیه کې هم د نجونو او هلکانو د ټولګیو او درسي وخت پر جلاوالی او دا شان د اسلامي حجاب په پام کې نیولو ټینګار شوی وو.
د ازادي راډیو ما شمنې خبری مجله اوري: که څه هم هیڅ یو هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته ځي. په دې وروستیو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا نه لري. دا هم تفصیل:
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشدرشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري، ډیپلوماتیک تماس لپاره لار هواره سي، افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي.
که هم ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینیکین هویټفیلډ په مونیخ کانفرانس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو مېرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملاً د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپلمنځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډېر هیله مند و چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډېر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لانه ده کړې چې دوی ته ډېر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی و که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
شپږ بجې 4:14 او 10 ثانیې دي. ځینې عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایتونه لري. دوی وایي چې په میاشتو ورته ویزې نه ورکول کېږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله اړسي وي چې پیسې هم ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت دا ادعا ردوي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دا ستونزې شته او هڅه کوي چې له پاکستان سره دا مسله حل کړي. جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای، خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر ازادي راډیو ته وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزا اخیستې، خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزا نسي ترلاسه کولای.
هغې که خو ډېرې ستونزې وګاللې، اوس پنځه کسانو ته غواړم چې ویزه ترلاسه کړم. ایجنسیانو والا $100 ان تر یو نیم $100 پورې هم ویزې پیسې غواړي، د یوې ویزې په سر هم درې میاشتې نه.
لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره یې هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنه کړه، نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته یې اړتیا پېښه ده، دی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزې د لپاره سخته اړتیا لرو، چون مریض لرو، مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه ډاکټرانو جواب راکړي. د ویزې د لپاره ډېر وخت کېږي انتظار باسو، زموږ نه راوځي. نو آنلاین بڼه بل داسې هغه پخوا به چې وه پلین به ودرېد، هغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړ پوړو پاکستاني چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وې چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، اسانه او پراخوي. طالبان هم مني چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزې د پاسپورت د ویزې په برخه کې ستا پاکستانی ویزې په افغانستان کې ویوالې دوی ویل چې خلاص شوی دي، نورې راځي او څه ستونزې ستا. خو بیا موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزې حل شي، خصوصا د مریضانو په برخه کې او سهولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. د دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې د ویزو د ورکړې ادا رد کړه. ښاغلي نواز لیکلي دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیايي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ما شمنې خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې مون نور راپورونه هم درلودل، خو وخت ورته پاتې نه سو. اوس په تلو تلو کې اوري چې کابل ښاروالۍ نن په ټول کابل کې د نلګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین هدف د چاپیریال زرغونتیا او ښکلا بلل سوې ده. د کابل ښاروالۍ مسؤلانو د دې کمپاین د پیل پر مهال له خلکو وغوښتل چې په دې کار کې ورسره مرسته وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د نیالګیو ایښودلو کمپاین کابل ښاروالي سکال 200,000 نیالګي په کابل کې ږدي. کمپاین د یکشنبه په ورځ د وزیر اکبر خان ته پیپر سر د یو نیالګي په ایښودلو پیل شو. دا د یو میاشتنی کمپاین د پیل هدف زرغونتیا او د ژوند پر چاپیریال مثبت اغیز ښودل شوی. د کابل ښاروالي ویان نعمت الله بارکزی په کابل کې د ایښودل شوو نیالګیو د ساتنې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر حدود 3 میلیونه
نیالګي یعنی ونې په کابل ښار کې شته چې موږ یې هر کال ساتنه کوو، اوبه ورکوو او نورو اړتیاو ته یې پام کوو. د اوسنیو نیالګیو لپاره چې ایښودل شوی د قطري سیستم په نظر کې نیول شوی دی.
ښاغلی بارکزی دغه شان وویل چې د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید د دې کمپاین په پرانیسته کې له خلکو غوښتل چې د کابل د زرغونېدو لپاره له دې کمپاین سره یو ځای شي. د کابل ځینې اوسیدونکي دا کمپاین په نیک فعال نیسي. لیلا امید او احمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېره خوشحاله یم چې دا کمپاین بیا پیل شو. زما په نظر د نیالګیو ایښودل د زرغون چاپیریال او تفریحي پارکونو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې د انسانانو په روان ډېر مثبت تاثیر لري.
از موږ ګران هیواد افغانستان په تیرو جنګو او وچکالیو کې ډېر ځنګلونه، ډېر درختې او ډېر څه د لاسه ورکړي دي. نو په دې خاطر و ټولو افغانانو ته بوی چې اول هغه طبیعي ځنګلونه چې مو د لاسه ورکړي دي هغه بیرته پر پښو ودروو، هغه بیرته نیالګي پکښې کښېنوو، څو راتلونکي نسل ته مو یو پاک افغانستان او یو ښه محیط او ښه چاپیریال ورپرېښي.
د نیالګیو د ایښودلو کمپاین هر کال د پسرلي له راتګ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې پیلېږي. که څه هم د نیالګیو ایښودل او د چاپیریال زرغونول د ککړتیا د مخنیوي لپاره ګټور کار بلل کېږي، خو په افغانستان کې د نیالګیو او زرغون طبیعت د ساتلو څرنګوالی لا هم له پوښتنو سره مخ دی.
له خبرونو ور آخوا
د خبرونې دې برخې ته موزه اجملند هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحې د نظر غوښتنې لپاره له مخابراتي شرکتونو سره شریکه کړې ده. د دې وزارت وایاند عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتي شرکتونو د نظر او مشورو اخیستو وروسته به د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک لپاره اقدام وکړي. خلک هم په دې اړه بیلابیل لیدلوري لري. نورحال په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د کابینې لوري د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحه لتاي درسته وس د دغه چارې د سرت رسول لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت وایان عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحه له مخابراتي شرکتونو سره شریکه کړې ده.
نو دا طرحه تصویب شوې هم د کابینې لوري او مخابرات وزارت او ایسای ملي ته دنده سپارل شوې ده ترڅو په هغه سم شکل باندې دا پروسه تطبیق کړي ترڅو خلک هم له ستونزو سره مواجه نشي. دغه طرحه مخابرات شبکو سره هم شریکه شوې ده.
که څه هم نوموړي د دې طرحې په اړه نور جزئیات شریک نه کړل خو ویل چې دا چاره د ناسمې کارونې د مخنیوي او له فعالو سیم کارتونو نه د لس سلنې مالیاتو د کره راټولولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت کابینې د روان کال د دلوې میاستې په 13مه نیټه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت دا طرحه تایید کړې وه. د طالبانو د حکومت کابینې د مخابراتو وزارت او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته لارښوونه کړې چې دیوې جامع طرحې له مخې د دې سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک په برخه د اقدام وکړي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ کولو لپاره چمتو دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافی ازادي راډیو ته وویل
د تذکرې په چیپ کې چې کومه ډاټا ده له دې څخه به موږ څلور ایل او پنځه قلمه معلومات ورکوو چې دې کې به نوم یې د پلار نوم به یې ادرس به یې سکونت به یې کې اصلي او پهلي سکونت په دې کې موجود وي چې دې په مرسته به دوی وکولی شي چې دا سیم کارتونه ورته تایید کړي.
خغلی رافی وویل دا لومړنی معلومات دي ځکه تر اوسه طرحه وروستۍ سوې نه ده. کدای سي نور موارد هم پکې اضافه سي. دا هغه هڅې دي چې د تیر جمهوري حکومت چارواکو هم څو ځلې د پلي کولو لپاره ترسره کړې وي خو کومه پایله یې ور نه کړه. دا چې ولې د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخواني مرستیال ایمال مرجان مو پوښت. هغه وویل
دا یو پرځای او مهم اقدام دی. باید هر هغه سیم کارت چې مشتری ته ورکول کیږي هغه باید ثبت او راجستر وسی. نو دا یو غوره اقدام دی باید کامل توګه سره عملی شي.
خغلی مرجان په داسې حال کې په تیر نظام کې د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک لپاره د بودیجې د نشټوالي خبره کوي چې هغه مهال ګڼو نړیوالو مرستندویو ادارو افغانستان ته میلیونونه ډالر مرسته استولې خو اوس چې طالبان د تیر جمهوري حکومت په پرتله ډیره بودیجه هم نه لري دا کار څنګه ترسره کوي؟ هڅه مو کړه په دې اړه د مخابراتو وزارت د ویان نظر واخلو خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو وزارت پخواني مرستیال ایمال مرجان په اړه وایي
ځکه دا پروسه ټوله چې پر مخ ځي دا چې هیڅ نه یو پنځلس میلیون ډالر شاوخوا ته ضرورت پیدا کیږي. نو د دې سیستم مصارفات نو دې لپاره بودیجه بیا غنو. نو موضوع له تخنیک له نگاه نه ډېر مغلقه نه ده. دې دا صرف بودیجوي موضوع ده او چې دې مصرف څوک په غاړه واخلي.
په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو د خپل فعالیت لپاره وروسته د ناسب څوبیو سیم کارتونو د مخنیوي په برخه کې مهم ګامونه نه دي پورته کړي. اوس مهال د هیواد په ټولو برخو کې لساب پراته سیم کارتونو موندلو ته لاسرسی شته. آندا چې په بازارونو کې د کراچۍ په سر هم خرڅیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو لمخې دا مهال په ټول هیواد کې د سلام دولتي شرکت په ګډون 15 مخابراتي شرکتونه فعال دي. افغان میسیم، روشن، ام ټی ان او اتصالات غیر دولتي مخابراتي شرکتونه دي چې لکلونو رئیس خلکو ته د مخابراتي خدماتو د رسولو په برخه کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د اتصالات مخابراتي شرکت چارواکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت لدی اقدام هرکلای کوي او د مخابراتو مخابراتي خدماتو د قانون کېدو په برخه کې مهم ګام بولي خو دا نه وایي چې دوی ولې تر دې دمه دا کار نه دی عملي کړی. د دې مخابراتي شرکت د اړیکو څانګې مسؤل کفایت الله نبی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د بایومټریک دستګاه چې تیر دفعه د کمیسیون د انتخاباتو لپاره واخیستل شوې مخابرات وزارت کوي چې له هغو دستګاو نه استفاده وکړي. هغه هم څو میلیونه دستګاوې وې د مخابراتي شرکتو ته توزیع کړي. یو برخه سرمایه‌ګذاري د حکومت له طرف نه چې هغه همدغه دستګاوې دي او یو برخه باید خپله مخابراتي شرکتونه په غاړه واخلي.
عام خلک هم په بازارونو کې د ناسب څوبیو سیم کارتونو د پلور او پیر باندې نیوکې کوي او وایي خلاف کاروونکي کسان د همدې سیم کارتونو په کارولو د خلکو امنیت د ګواښلو او کورنیو ته د مزاحمت هڅې کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو نسیم او صبور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غلام دې باندې کیږي چې لا ځان څخه ډېر خدي چې مشکل چې لا د سیم کارت پیدا شي اسړې پیدا کیږي او چې لا ځان غوڼه چې هغه ته مشکل دی خلک دا
د سرک په غاړه کې خلک خرڅي او دا ډېر مشکلاتونه پیدا کړای مزاحمت کیږي اختیار یو چاته ورکول کیږي د همدغه لارې
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخه د محل په ټول هیواد کې 22.5 میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي چې له دې شمیره له 10 میلیونه زیات کسان له انټرنیټ هم استفاده کوي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د تل په سیر بیا هم ستاسو غن پیغامونه مخترا رسیدلې دي څو یې
راغله یو مشکل دی ورور پکتیا ولایت نه خبرې کومه حضرت دمګه دا مشکل دی چې موږ د متحده عرب اماراتونو په رخصتۍ راغلو افغانستان ته نو دلته چې موږ راغلو بیا د کورونا د وجې پروازونه بند شول تر څو وخته پورې له هغه نه وروسته تحولات راغلل نو نورم مشکل سره زیات شول د موږ ویزې په دې وخت کې د زمان کې له وخته تیر شوې نو موږ دا توقع وسو موږ ته به د متحده عربي اماراتو دولت امیګریشن ویزې په انلاین ډول نوې کی لکه څنګه چې سعودي عربستان د افغان مسافرو سره د همکاري وکړه خو متاسفانه متحده عرب اماراتو د موږ ویزې آنلاین نوې نکړې اوس موږ نشو کولای چې په دې خپلو ویزو باندې بیرته لاړ شو خپل کاروبار ته خپل زندگی ته نو په دې وجه موږ د لوړو چارواکو نه د وزارت خارجه نه دا غوښتنه کوو جدي غوښتنه ترې کوو چې د موږ دا مشکل درکې د متحده عرب اماراتو د حکومت سره د خبر شریکه کې د متحده عرب اماراتو د میګریشن څانګې سره د موږ دا ویزې د پانلاین ډول دوه میاشتې اندازه نه وي کې څه تر څو دا کوم مسافر چې دلته ایثار دی په افغانستان کې دا بیرته لاړ شي نو دا به تاسو ډیره مهرباني وي په ډیر ګڼ تعداد سره د مختلفو ولایتو خلک دي چې د مشکل سره مخامخ دي دغه د موږ مشکل تاسو به ډیره مهرباني وي چې تر لورو شهرواکو ورسوي مننه
السلام علیکم د هلمند د نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پریږدم دلته په نوزاد ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې نسته کوي هم کارونه ډیر ځای په دې کمزوري دي نو خلک کارونه نسي ځینې اخیستلی موږ دا غوښتنه ده چې موږ راغته مسؤلینو پورې ورسې یا دلته په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې فعاله کې چې هر څوک د ګټې برخمن شي
عبدالرحمن همت خبر کوم د نهرهار ولایت د خودلو سالې د ګرمټي سیمې نه اذن د زموږ دغه د سیمې دغه د ګرمټي نه تر غر په لور دغه سرک یو څه خام و د دې منځوري مو شو لا کارونه په نظام کې یو څه شو تاخير ته مده خو اوس متاسفانه چې د حکومت سره دغه هر څه اوس ډیر کار شو او هغه ټول له منځه لاړ نو اوس کې چیرې دغه تاسو دغه کسان یا سیمې هغه دا په جریان کې د سړک په اړه معلومات مونږ ته راکړي انشاءالله
چشمه پولیس والی کې د اعتماد کومه لړۍ پیښه شوې زنا د شیخ مولوی عبدالحکیم صاحب محترم څخه دا خواهش دي چې دغه مسؤل چې دی دا مسؤل باید داسې کسان چې هغه معنی مستحقی او په دوه سکاله کې دته شینی ورسېدلی هغه بیا په دغه لړۍ کې دغه سپاته شو یا پاته سوی دی نو زه خپله دا وایم چې زما یتیم دی دوه سکاله د پلار د شهادت کېږي په مرجع کې په شهادت رسېدلی دی نو دا غدې ما رضا دوه درې واره پیښ کړې ده خو د دې تیمې څوم نه دی خوړه سوی
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونې دا برخه پای ته رسو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.15 اوریدلی شئ.